ستړي مشي د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په یو ساعت خبري خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د چهارشنبه د شروع ورځ کال 2021 د اگست میاشتې یو لسمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هیم یو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم او تاسو قربانه منځه شهید يم. زو لومړی د خبرونو سټک ولورم. افغانستان د سولې په اړه د ټرایکا غونډه داسې مهال نن ناوخته په قطر کې ترسره کیږي چې د امریکا د ځینو نورو هیوادونو ځانګړي استازي په دوحه کې له تېرې ورځې راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چټکې کړي. بل لور ته افغان ولسمشر اشرف غني نن د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو تر څنګ د ولسی پاسونوالو د همغږۍ او د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره مزار شریف ته تللی دی. اخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله نن په شپږمه ورځ هم بند وه. پر پوله ایسار شوي خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او له دې امله تجارتي چارې هم په ټپه ولاړې دي. بل پلو ته د روغتیا پوهان او ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا او ټول هیواد کې د زیړی رنځ باندې اخته شوي کسانو شمیر زیات شوی دی. دوی وایي د تور او زیړ زړی دواړه ډولونه خطرناک دي خو علاج شته او باید خلک په وخت خپل نږدې صحتي مرکزونو ته ځانونه ورسوي. بل پلو د پاکستان څخه د متحده عربي اماراتو پروازونه د دې لپاره ودرول شوې دي چې په اماراتو کې د کووید 19 د خوریدو مخه ونیول شي. د الوتنو د بندولو له امله په پاکستان کې ګڼ شمیر مزدوران ځنډیدلې دي. په دې خبرونه کې د یو پښتون مزدور کار کیسه هم لرو چې ستاسو سره وړاندې کوو او په خبرونه کې به نور تفصیل هم لرو. خو زه یو خبر ولوري ته چې غواړو د افغانستان څخه ستاسو سره شریک کو چې ریپورت د پاکستان او د افغان سولې په اړوند دی چې د پاکستان لوړ پوړي پوځي او غیر پوځي چارواکو دغه تورونه رد کړي چې ګڼي پاکستان په افغانستان کې د طالبانو سره په روان جنگ کې ملاتړی دي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور مهید یوسف په یو لیکلي اخبارګون کې ویلي دي ویویته چې د افغانستان لخوا په دغه ډول تورونه ټکونه کړي دي او ویلي دي خپل ځپل شوي خلک تورونه ملګوي. خاغلی مهید ویلي دي چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د افغان جنگ په ملاتړ کې لوی ځاني او مالی زیان زغملی دی او د دې په غبرګون کې په پاکستان کې راپورونه راپورته شوي تر هغه کې د اتیاو زرو څخه هم زیات وګړي وژل شوي او 150 ارب ډالرو زیان هم ورته وخت دی. همدارزو د یو بل خبره ولوري ته چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر غوښتنه کړې ده چې د طالبانو پر مشرانو دی یو ځل بیا نړیوال بندیزونه ولګول شي او وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې پر دزبندۍ او د سولې د خبرو په اړه بحث کیږي. حنیف اتمر د شروع یا چهار شنبه په ورځ نن په کابل کې د امریکای له سفیر راس ویلسن سره لیدلی او د افغانستان پر روانو حالاتو او د سولې په بهیر ورسره خبرې کړې دي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې خبره شوې ده چې ویل کیږي ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه بیا دوی ځانګړي غونډې کوي. وایي چې حنیف اتمر په دې اړه له امریکایي سفیر د واشنگټن د ملاتړ او همکاري غوښتنه هم کړې ده. او همدارز د خبرونې په دې ځای کې غواړو چې تاسو سره یو بل خبر هم شامل کړو. موږ ځینې تخنیکی ستونزې د مهال لرو چې نشو کولای چې لاړ شو د ریپورټونو ولوري ته. نو تاسو سره به تاسو د سیمې خبرونه وار په وار شامل وو. یو بل مهمه خبر د افغانستان څخه دا چې هبت الله علیزی د افغانستان د پاوز نوې مشر ټاکل شوی دی او نن یې په کابل کې پر رسمي توګه خپل دنده پیل کړې ده او خپل لومړنۍ وینا کې ویلي دي د وسلوالو په وړاندې روانه جګړه به ګټي. هبت الله علیزی ویلی دی چې د خپلو ځواکونو پر ځای کولو چټک کار کوي او ټول امکانات لکه الوتکې، ټانکونه او پرسنل لري او د خدای په فضل په دغه جګړه ګټي. هغه دا خبرې نن کړې دي او همداراز د افغانستان د ملي امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه او ټویټر پاڼه لیکلې دي چې لیفټننت جنرال یا ډګر جنرال هبت الله علیزی او د ځانګړو ځواکونو نوی مشر میجر جنرال یا تورن جنرال سید سمی سادات په ځانګړي غونډه کې معرفي شوله. د خبرونې په دې ځای کې زو د خپل میلما ولوري ته چې په دې خبرونې کې بار را سره مال وي د تخنیکی ستونزو لامل تاسو ته مو لومړی ریپورټونه ونه شو توانېدلی چې وړاندې کو، خو زموږ سره د افغانستان څخه ملګری شوی د افغان خبریال او څیړونکی بلال سروري صاحب، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی بلال سروري صاحب.
ډیره مننه تاسو او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه.
وعلیکم السلام سروري صاحب. افغان ولسمشر اشرف غنی د شمال زون د امنیتي وضعیت ارزولو لپاره بلخ ته تللی وو، دا مهال د افغانستان د پوځ وړتیاوې تاسو څنګه ارزوئ د یو خبریال او د یو څیړونکي په توګه؟
نو طالبانو خپل بریدونه په ډیرو ښارونو باندې پیل کړي دي، تقریبا څو نه وشلې او پاوز او خاص واکونو کمانډو تر ډیر فشار لاندې دي، ځکه که تاسو دغه تقریبا یو کال څخه زیات هم وګورئ دا ټول فشار پر دوی دی. یعنی دوی نه دغسې کار اخیستل شوی دی چې لکه د عادي پولیس یا عسکر په میاشتو میاشتو دوی په یو ځای کې پاتې شوي، په محاصره کې مثلا ګزمې کړي، چیک پوینټونه ساتلي دي. لیکن نن ولسمشر په داسې حال کې د مزار ښار ته ولاړه چې د ښار په څنډو کې د څو ورځو نه افغانستان خاص واکونه کوشش کوي چې طالبان ته اجازه ورنکړي چې هغه دفاعي خط مات کړي د دیدادی پولیس والے کې، او دا د 209 شاهین قول اردو نه ډیر لري نه دی. نو تاسو ته معلومیږي چې وضعیت څومره خراب دی، ځکه د دې قول اردو مسولیت د شمال ولایتونو د امنیت وو او په څو میاشتو کې تقریبا څو قمندانان ورته وټاکل شول. ما د یو خاص ځواکونو د یو قمندان سره خبرې کولې، د چې کله هغې سره غږېدم هغه راته وویل چې باوجود دې نه چې ډېره بمباري شوې ده، جګړه شوې ده، طالبان په ډېر زیات شمېر باندې بیا بریدونه کوي. مزار یو مهم ښار دی په شمال کې، یو تجارتي ښار دی د ازبکستان سره لنډ، او د افغانستان خلکو پکې ډېره سرمایه ګذاري کړې. نو د خلکو په منځ کې ویره شته، بالخصوص هغه سوداګر چې دي یا پانګوال چې دي. او اوس داسې ښکاري چې طالبانو دا یو مهمه ستراتیجي ده، دوی غواړي چې په دغه ښارونو باندې خپل بریدونه زیات کړي. دا خارونه دي چې ډک دي د خلکو نه، تقریبا خلک په کلنو کلنو د ولسوالۍ کې کلو بانډو کې چې به جنګونه او راتلل به لوی خارونو ته، فکر یې کوو چې دلته به خوندي. نو یو ستر انساني ناورین هم رامنځته شوی دی، او زه فکر کوم چې په افغانستان کې ورځ تر بله د جګړې دا اور چې کم دی، بدبختانه له بده مرغه نه یوازې چې تیزیږي، خپریږي، ډېر په تیزوالي سره خپریږي.
سروري صاحب، تاسو دلته د شمالي ولایتونو په ارزښت او په مهموالي باندې هم ځینې خبرې وکړلې، څه ګمان کوئ او څه ریپورټونه وینئ دا مهال چې د دغو ولایتونو څخه آیا په ګڼ شمیر کې ولسي وګړي کډه کیږي، کډوال کیږي، او که نه څنګه، څه حالات دي هلته؟
ابله ورځ تللی وم د سرای شمالي سیمې ته، د کابل په شمالي څنډو کې تقریبا د 2000 نه زیات خلک راغلي، او هلته یو پارک دی د آزادۍ په نوم، همالته میشت شوي دي. نو نه ټغر شته، نه کمپله شته، نه مثلا تشنابونه شته، روغتیایي سهولتونه هم نشته. کله چې زه د خلکو سره وغږېدم، د کندوز، تخار، بدخشان، سرپل، جوزجان خلکو، نو هغې ډېر یو زړه بوږنوونکي کیسې راته وکولې. لکه یو بزګر راته وویل چې د مۍ کرلې وي، ټول د مېز نه لاړې، راکټ پکې ولګېدلې. یو بله مېرمن او هغې راته وویل چې دیارلس مړي د ملکیانو صرف د دې په سیمه کې چې دی خپله کتلې دي. او یو بل سپینګری یو سړی د بغلان ولایت نغې راته وویل چې کله جنگ شروع شو، نو ما داسې فکر کاوه چې د اسمان نه مرمۍ راوړېږي، او بیا د خلکو صرف یو جوړه جامې ځان سره راوړې وي. نو ډېرو خلکو دپاره دا داسې فکر دی کاوه چې دویم ځلي افغانستان کې یو بل د 1990 غوندې یو جګړه شروع شوې ده. او ډېر شکایت یې درلود چې حکومت سره مرسته نه ده کړې، دا کوچنیان چې دا ډېر ناروغانو. خو یو هیله بخونکې کار چې ما خپل هلته وکته هغه دا و چې د کابل ډېر خاریان ښځې او سړي راغلي وو، شخصي مرستې کولې، چا سپلۍ راوړې وې، چا کمپلې راوړې وې. نو زه فکر کوم چې دا بدبختانه دې ناورین شروع ده، او نن د افغانستان لومړی مرستیال ښاغلي امرالله صالح اعلان وکړو چې د حج اوقاف وزارت ته هدایت کړی چې ټول جوماتونو دروازې د خلکو پر مخ باندې پرانیستي، او امنیتي ځواکونو ته هم هدایت کړی چې دې مخنیوی ونه کوي. زه فکر کوم چې د بې ځای شوو خلکو شمېره نه یوازې چې 1 میلیون نه زیاته ده، د افغانستان د حکومت او نورو ادارو د هغه سروې په مطابق د خلکو ډیر زیانونه کتلي، اقتصادي زیانونه زیات خلکو کتلي.
سروري صاحب، خپل نن تاسو به هم په جریان کې است چې هیبت الله علیزی د افغانستان د پوز نوې مشر وټاکل شو. څه ګمان کوي، څه ګڼي چې د پوز په مشرتابه کې دغه وروستي بدلونونه څه معنا لري او ولې راغلي دي؟
علیزی صاحب زه یې پیژنم د ډیر وخت نه، د ام عالم دی او ام افسر دی، برطانیې کې درس ویلی، د یو خاص مهارت په پراسون کې، د افغانستان ملي امنیت کې کار کړي، د افغانستان ملي دفاع وزارت کې کار کړي، د ته د افسران په یو درناوي باندې ګوري. همدغه سي جنرال سمي سعادت چې د هم د ځوانو جنرالان نه دي، دواړو عمرونه هم سره ډیر کم دي او ډیر لند په د جګړې په ډګر کې پات شوی. خو بل اړخ دا دی منازه صاحب چې دی یو نوې نسل دی، او دا د افغانستان غمیزه خي چې نسلونه دي چې د افغانستان په جګړه کې داخليږي او دا جګړه پای ته نه رسیږي. همدغه سي د طالبانو غورځنګ کم که تاسو وګورئ، دا کم د دې جنگي قومندانان یا مشران چې دا هم په عمر کې ډیر ځوانان دي، نو هغه انساني اړخ یې دا دی. لیکن د دوی دنده هم ډیره سخته ده، ځکه دوی په داسې وخت کې راغلي دي چې تقریبا ډیر ځایونو کې جګړه ده، او د جګړې لومړی کرخه چې ده د ښارونو مینځ کې ده، په کوڅو کې ده، په کورونو کې ده. نو وګورو چې دوی څه ستراتیجي لري، د دوی نه به په آینده ونه کې ورځو کې وګورو. لیکن په امنیتي سکتور کې تغییر تقریبا دا څه وخت کېږي چې ډیر زر زر راځي. افغانستان ولسمشر او د افغانستان کم چارواکي چې دي، دوی څو څو ځله امنیتي سکتور کې وزیران او دا چارواکي بدل او را بدل کړل.
ډیره زیاته مننه سروري صاحب چې تاسو راغلی، ډی وی ته مو وخت ورکړ او زموږ سره په خبرونه کې مل شوي. دیو سره اوسی امریکایي چارواکي اوس مني چې په افغانستان کې د امنیت وضعیت ورځ تر بل په تیزی سره په خرابېدو دی. دوی وایي چې هر ساعت هر شیبه هڅه کوي چې طالبان د تشدد څخه راوګرځوي. په دې اړه د وایس اف امریکا د خبریالې سینډي سینی یو ریپورت تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي، په ګډه به سره واورو.
څکو هم افغانستان کې د تشدد کچا په خاصه توګه د ماشومان خلاف یو حد ته رسیدلې ده. امریکایي چارواکي هم دا مني، خو ورسره وای امریکا تیار ده چې د روانې میاشتې اخیره پورې د دغه هیواد نه خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی په دې اړه صدا سوای.
د امریکا دفاع وزیر د نړیوالې ورورولۍ سره د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې شریکوي چې حالات سم اړختن نه دی روان، خو وایي چې د دفاع وزیر په دې باور دی چې افغان ځواکونه صلاحیت لري چې د جګړې په میدان کې به بدلون راولي.
جان کربی د امریکا ځواکونو وته ورسته د افغان اولس د مستقبل په اړه وایي چې حوصله یې لوړې دي.
But this is their country, these are their خدا د دوی هیواد دی، د دوی پوز دی، دغه د دوی ولایتي مرکزونه دي، دوی د خلکو د دفاع لپاره دي، او دا به په حقیقت کې دوی راخکته کړی ک په دې خاص وخت کې دوی سیمه پریک دي.
کله چې دا پښتنه وشو چې آیا صدر جو بایدن د افغان ځواکونو نه مایوس دي چې د دې جوګه به نوی غنی طالبان به پشا کړی شي، د وایټ هاوس بیان دی جن ساکي صدا سي جواب ورکړي.
زه فکر نه کوم چې موږ د مایوسی احساس کوو. موږ او صدر بایدن نظر دا دی چې دا وخت دی چې دوی د هغه فوزي تربیت او امنیتي لارښوونو څخه ګټه پورته کړي چې په تیرو دوو کلونو کې ترلاسه کړي دي.
د د سیډن ادارې بروکینګز انسټیټیوشن یو سیډونکې مایکل اوهن لون خپل نظر صدا چې سرګندوي
امریکا لبا یو ستره فیصله کول وی دا به ګران وی چې هڅه وکړي د طالبانو مخنیوي وکړي خو زه ګڼم چې د امریکا هوایي ځواک نمبر 1 طاقت دی د تیز بدلون لپاره دا ډیر اغیز اچولی شي د کومې مکمله فیصله شي تر اوسه نه ده شوی
د نه پروس د خارجه وزارت ویان نت پرایس هم نه لچې د افغانستان امنیتی صورتحال تیزه سره خرابېږي خو وايي سفیر زلمی خلیلزاد د خپل ټیم سره په دوحه کې دی او د طالبانو سره خبرې اترې کوي چې د روان کړکیچ لپاره سلار ولټوي
هغه به په طالبانو زور راوړي چې جنگ دې ودروي او د سیاسي جوړجاړي حل خواته راشي
د سیډنو یو ویبل ادارې د یو ایس انسټیټیوټ اف پیس سیډونکې سکاٹ وارډن بیا خپل نظر صدا سره څرګندوي
په دې موقع زه د څه اهم پرمختیا تمنا لرم خو دا یو ښه موقع ده چې په طالبانو فشار راوړی شي او تمو ته ځای ورکړی شي
په افغانستان کې د طالبانو د مخنیوي هڅو لپاره د امریکا لخوا د صحتمی فیصلې زمواري د پوسټ کمانډر ان چیف او امریکایي صدر جو بایدن په وګودا نو شروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې غواړو نن ستاسو سره ستاسو د سیمه حال او نور ریپورتونه او څېړنې شامل کړو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مال پاتې شي زو د محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پولې ولوري ته چیرې چې نن په شپږم ورځ هم دغه پولې تړلې پاتې شوې ده او پر پولې ایثار شوې خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او لدی عمله تجارتي چاری هم په ټاپه ولاړې دي راځي چې دغه ریپورت چې تاسو لپاره د ډي وی خبريال نعمت الله سرحدي تیار کړی په ګډه سره وګورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله نن شپږم ورځ هم بند پاته و او د پولي د خلاصې دوه پټمه په سوونو ادي خلک د پولي دواړو طرف ته ولاړ لیدل کې دلس د سختو مشکلاتو سره مخامخ وو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پولیس شپږ ورځې مخکې افغان طالبانو بند کړی و خود ازله چمن مرستيال کمشنر جمادات خان مندوخیل تیر ورځ ویلی وو چې د چمن پوله بنند چار شنبه د ورځې څخه د عادي خلکو او تجارت په مخ خلاص وي چې د پولي د خلاصون وخت هم رضاعت کړی دی خو نن سهار چې پوله پراته بجې خلاصې ده د دواړو طرفو د چارواکو ترمن زیور بیا لنجا جوړس په د پاکستان لړخه د پولي امنیت ساتونکو چارواکو یو مشر د خپل پښین ګلويش کار کول څه ډډه کول و وی وی دیواته وویل چې افغان طالبانو پر غشتنه د پولي د خلاصون وخت زیات کړي او د تلاشی په مرایلو کې نرمي کول او تسلی هم ورکا خو افغان طالبان د خپل خواصخه پر افغان دستاویزات تذکره باندې د افغانانو پر شول غواړي چې پر روانو حالاتو کې دا ناممکنه خبره ده پاکستانی چارواکي د کورونا څارکونکو ادارې ان سی او سی د 15 جون باندې استلسي مرسلې باندې عمل کوي په پاکستان کې بند پاته افغانان په خپل دولت او په افغانستان کې اسارسوي پاکستانی وګړو ته په پاکستان ته راتګ اجازه وي چې دا خلکو په د کورونا ازموینه هم لازمی وي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د دی لانجې لوجه په خلاص نسبه محمد صادق د چمن وسیدونکو دی په ویش مونډي کې د کاروبار د پاره سپین بول دکته تک وایي د وایس دواړو حکومتونو پول خلاصولو نن اعلان کړی وو
نو دلته خلک په سعودي کاروبار باندې روزګار باندې او دلته د افغان کم چې افغانستانی خلک دی هغه دوریزي هسپتالو د زی مریضان دي نو موږ د دواړو حکومتونو زکه د افغانستان حکومت طالبان دي یا کده حکومت دي د دواړو حکومتونو سم دا خواستي کبر تذکيره یې کبر شناتی کاری کبر ارشي ورور موږ دې سخواس کو چې اله دي
غاټول سید میدان وردګو وسیدونکو دی په دوکې کې د تورس کورو په درنګانو کې کار کوي سید ووس خپل کور ته تک غواړي خو دی وایز د پولي د بنډول وجه دی دا وخت چمن پوله ایثار دی خپل کور ته نسیتلای
په ګور ورځ مې کېږي شندل منتظر یو نو کنن ورځ خلاص شوم ډیره خوشحالي وکړو ځکه چې منتظر یو دلته ډیر مریضان دی او مشکلات ځانان دي سپینجری دي ډیر کسان دي چې دلته شپږور ورځې واټل کې ماتل دي
د چمن د پولي د تازه وضعیت په اړه د چمن د ځلی مرستيال کمشنر جمادات خمندوخیل څخه وپوښتل نو هغه وویل چې زموږ له اړخه وو سم څه مشکل نشته او پوله خلاصه ده خو پر سپین بولدا کابز افغان طالبانو بي ځای غشتنې کوي چې پوله نه خلاصه وي خو د په وینا د پولي امنیت مضبوطه ساتل د حکومت پاکستان په اولنی ترجیحاتو کې دي نعمت الله سرحدي وی او ای ډی وا چمن
VOA Diva per Satellite TV. هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیرش ساته
زه د پېښور انجینیرینګ پوهنتون ولوري ته چې د علامه اقبال سکالرشپ ترلاسه کوونکي افغان زده کوونکي بنیادي زده کړو پیل کې دو دستوره ترسره شوې ده کوم کې چې یو نیم سله پورې افغان زده کوونکي ګډون لري. راځئ چې دغه ریپورت او د دې تفصیل په ګډه سره واورو. د دغو زده کوونکو خبرې هم واورو. عثمان خان ستاسو لپاره دغه ریپورت تیار کړی دی. راځئ چې وګورو.
پیښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې د افغانستان نه په علامه اقبال سکالرشپ راغلي محصلینو د زیرو سیمستر یعنی بنیادی زده کړو د پرانستی دستوره شوې ده. د غونډې مشر میلمه د خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم او اطلاعاتو مشیر کامران منګش دی وسره خبرو کې ویلي په پښتني سیمه ځینې قوتونو د خپل ګټو لپاره د جنگ میدان جوړ کړی خو پاکستان به خپل گاونډي اسلامي هیواد افغانستان کې د امن لپاره مثبتې هڅې کوي او دغه خلک په د ناکامۍ سره مخ کیږي.
مونږ تقریبا د دیرش کال نه زیات خپل افغانیان رونه خويندې داغي د ترقې د پاره داغي د په علمی میدان کې په کاروبار کې په تجارت کې داغي د ترقې د پاره پاکستان خپل هميشه زبردست کردار ادا کړی دی. مونږ خپل کردار جاری او ساری ساتو. س عالمی قوتونه د پاکستانیانو او د افغانیانو په زړونو کې د نفرت پیلاولو کوشش کی. مونږ ان شاء الله غی د بد ناکامۍ مخې پاکستان او د افغانستان خلکو د یو بل د پاره زبردست جذبه ده. یو بل سره ډیر پخوانی تعلق دی. زمونږ کلتور یو دی. زمونږ بارډر یو دی. زمونږ یو بل سره تلل راتلل دي. زمونږ غم خادي ده. نو دا به ان شاء الله برقراری.
د علامه اقبال په وظیفه راغلی عبدالبشیر ارینوای پاکستان ته د اعلی زده کړو ترلاسه کولو په هیله راغلی یم. غواړم چې خپل جنگځپلي هیواد د بیا ودانۍ لپاره لوړې زده کړې ترلاسه کړم ځکه چې افغانستان تعلیم ته ډیره اړتیا لري.
دلته ماته په لوړه سویا درسونه ویل سوي. زه به ډېر په لوړه سویا یم. هلته افغانستان کې کېدای سي معنا داسې یو څوک نه یې چې هلته داسې څوک نشته. هلته داسې درسونه اوس پیلم خوشته خو داسې درسونه نشته چې موږ ته په لوړه سویا وویل سي. نو زه به هغه وخت یم هغه وخت به زه یم چې خپل هیواد ته به کار کوم. خپل هیواد ته به د دې ځای هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه به د ځان سره کنسپټ کوم. په مایند کې به نیسم هغه به هلته وړم. هلته په افغانستان کې به د هغه څخه د هغه تجربه څخه کار اخلم.
د انجینیرینګ په هونتون رئیس پروفیسر ډاکټر افتخار حسین ویل د پاکستان حکومت د طب انجینیرینګ کروندې او کمپیوټر ساينس په ګډون بیلابیلو سانګو کې افغان ځوانانو ته 3000 پوری اعلی تعلیم وظیفي ورکوي کوم کې ورته هر قسمه اسانۍ ورکول شي.
او دنه مخکې په پاست کې هم کافي افغان سټوډنټس د دې نه غي انجینیرینګ تللې او واپس خپل ملک ته تللې او د خپل ملک چې کوم ریکنستراکشن دی دا غی کوم نور اکنامیک ډیولپمنٹ تھی پاره کې هغه پورا عیسی غشته دا او دا چې کوم دی دا یو ملک تقدیر بدلول والا مطلب سٹیپ چې کوم گورنمنٹ اف پاکستان غشته او ما په خپله دا یو انتهائی لوی قدم دی چې کوم پاکستان غشته دی.
د اعلی تعلیم مشاور کامران منګش د غونډې ګډونوالو ته ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت منسوبه جوړه کړي چې د افغان واسلینو د پاره به د خیبر میډیکل یونیورسيټي او انجینیرینګ په هونتون بیلی بیلی کیمپس جوړوي او په کې به 2000 افغان د کوونکو ته د داخلي ورکول کیږي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټې دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځي او خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. دا د امریکا غږ دی ودا ګران اوریدونکو تاسو د جی وی یو ساته خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غواګیس او ګوري د ملتیا مننه کو چې را سره په فیسبوک باندې هم دغه خبرونه ګوري را سره مالیاس او تاسو پیغامونه هم موږ ګورو او لولو. زو دا مهال د یو بل سیمیز ریپورت ته ولورې ته د پاکستان د برنی ایوان سینټ د سفرانیا سرحداتو قائمه کمیټې ویلې دي چې پاکستان تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغان کډوالو ته به اجازه ورکوي چې پاکستان ته راشي او کنه. دا خبره وړاندې د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او نورو لوړپورو چارواکو هم تکرار کړی ده، خو د یادې سټینډینګ کمیټې یا قائمه کمیټې غړي سینیټر بهرمند وایي چې که پاکستان اجازه هم ورکوي باید چې د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری ونیسي. راځئ چې تفصیل یې د ارشد مومن څخه په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو.
د سپران د سټینډینګ کمیټې غړی سینیټر بهرمن تنګي وایي د نهې په ورځ د کمیټې په غونډه کې پوښتنه راپورته کړې چې پاکستان د افغان کډوالو په ممکنه توګه پاکستان په لاره د راتلو لپاره څه تیاری نیول شوی دی. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل کوم مطمئن جواب ورته نه دی ورکړل شوی. هغه زیاته کړه پاکستان په ممکنه توګه راتلونکو افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي، خو په کار ده چې د وړاندې نه ورته تیاری ونیول شي. د پاکستان د سپرانیا سرحداتو د کمیټې په غونډه کې دا بحث په داسې حال کې شوی چې د افغانستان څخه امریکایي او نړیوال ځواکونه وځي او راپورونه وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی او په ګڼو سیمو کې ویل کېږي خلکو د جګړو د ساحونه کډې کول پیل کړي دي. تیره میاشت د پاکستان د قومي امنیت د شورا سلاکار موید یوسف په یوه مرکه کې وایس اف امریکا ته ویلي رښتیا دا دي چې موږ نور کډوال نشو ځایولې. نړیوال دی په افغانستان کې دننه د دوی بندوبست وکړي، موږ تیار یو چې مرسته یې وکړو. پاکستان دا وکړي چې ملک کې 3 میلیونه افغان کډوال د وړاندې نه میشتي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي په پاکستان کې ورسره 14,000 کډوال رجسټرډ دي. د سپران د سټینډینګ کمیټې مشري کوونکی سینیټر هدایت الله وایي پاکستان کې افغان کډوالو ته ملک ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي، خو که په افغانستان کې حالات دومره خرابېږي چې خلک کډې کوي او پاکستان په لاره د راتلو مخه نیول یې ګران شي، نو دوی به هڅه کوي چې د افغانستان پولې ته څیرمه علاقو کې کډوال وساتي. په افغانستان کې حالات خرابېږي او خلک په غټه کچه کډه کېدو ته مجبور کیږي، د پاکستان لپاره به ګرانه شي چې د کډوالو مخه ونیسي، ځکه چې یو به په پاکستان نړیوال فشار سیوا کیږي او بل پاکستان د افغانستان سره ډېره اوږده پوله لري. په دې وروستیو کې امریکا هم د پاکستان نه غوښتي وو چې د کډوالو لپاره پوله پرانیستې وساتي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د امریکا غږ ډیوه د ګرانو لیدونکو زو د افغانستان په تړاو د یو بل مهم ریپورټ ولوري ته چې د سولې په اړه د ټرایکا غونډه داسې مهال ناوخته په قطر کې ترسره کیږي چې د امریکا او د ځینو نورو هیوادونو ځانګړي استازي په دوحا کې له تیر ورځې راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چټکې کړي. ځینو سرچینو ویلي چې د دغو هیوادونو استازو د جمهوریت او د طالبانو په لورو خپل فشارونه زیات کړي دي چې روان کړکیش ته یو سیاسي لارې حل پیدا کړي. رحیم ګل څاروان آشنا ټلویزیون خبریال ستا سره د دې په اړه نور جزئیات په خپل ریپورت کې شریکوي.
په قطر کې دا دوهم ورځ ده چې د ټریکا پلس غړي او ځین نور هیوادونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوی د سولې خبرو ته اچوي. د قطر د ناسه د دې لپاره ده چې طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې رواني پټه په درېدلې خبرې څنګه چټک شي. د مصالحې عالی شورا او د مذاکراتي پلاوی ځین غړي وایي چې د جمهوریت د سولې نظرونه د غواستازو تسپاره دي.
په دې ناسته او پرونی ناسته کې چې د سیمې او نړۍ خاصو استازو او سبانی ناسته چې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت پیغام رسو چې سوله غواړو او جنگ په موږ تپل شوی دی. د دوړ لورو له پلاو سره یې جلا ناسته درلوده. دا ناسته نن او سبا هم دوام کوي. جمهوریت به د سولې په تړاو خپل طرح ورته وسپاري.
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي د ټریکا په نننۍ غونډه کې چې د جمهوریت او طالبانو لوري به هم پکې شامل وي ګډون لري. د ټریکا دا کانفرنس د مسکو د ناستې په تعقیب دی. ټریکا غونډه د جګړې د ختمولو او د سولې د هڅو د چټکولو لپاره دی. سرچینې وایي چې دغو استازو په دوړو لور فشارونه زیات کړي دي. له دغو هیوادونو پرته د برېټانیا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ازبکستان او قطر استازي هم له تیرې ورځې راهیسې په قطر کې په خبرو بوخت دي.
موږ له افغانستان سره په فعال ډول کار کوو چې د سوله ییز هیواد په توګه خپل آینده جوړ کړي. چین تیار ده چې خپل ونډه ادا کړي.
ځینې سیاسي کارپوهان وایي که څه هم د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو مخکښو او د سیمې هیوادونو د هڅې روانې دي، خو فکر نه کیږي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر شي.
زه ګمان نه کوم چې دا غونډې به پایلې ولري ډېرې زیاتې، ځکه طالبانو ستراتیژي اوس کوم زه ګورم او تاسو هم اتفاق وکړئ چې دا هیڅ ستراتیژي اوس جنګ کول دي، او جنګ ګمان نه کوم چې هغه په داسې حال کې هغې اوس ودرېږي. د دې بدل کې به بیا هم هغوی پل یو کوي موقف سره به که راځي په میزبانې واپس نو هغه به ډېر شیان غواړي چې په میزبانې هغوی بیا یو ډېر قوي په حیثیت کې هغې راشي.
د ټریکا پلس او نورو هیوادونو د قطر د وروستۍ هڅې به سبا پای ومومي. د ځینو سرچینو په وینا ښایي راتلونکې اونۍ قطر د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د یوې لویې غونډې کوربتوب هم وکړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
په خیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
ری وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو، خبرونه کې د ملتیامو مننه کوي چې را سره مالیاس زو تاسو بیا یو د وزیرستان ولوري ته چیرې چې په شمالي وزیرستان کې د جلغوزو ځنګلونه پخ شوې دي. خو د علاقې خلک وایي چې موجود د دې چې جلغوزي د دوی د ټول اکال د ګټي اوازنې لار ده، خو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دغه فصل واخلي او د عربونو روپیو تاوان سره مخ کیږي. د شمالي وزیرستان ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د عربونو روپو آمدن جلغوزی پیدا کیږي. دغه جلغوزی ځنګلونه د افغان پولیس سره نږدې د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال تحصیلونو کې موقعیت لري. راځي چې تفصیل یې واورو د عدنان بیچنی په دغه ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان د جلغوزی ځنګلونه په اخر شوی خو د علاقې خلک وایي به وجود د دې چې جلغوزی د ټول کال د ګټې وازنۍ لار ده، خو دوی ته اجازه نه ورکړل کیږي چې دغه فصل واخلي او د عربونو روپۍ تاوان سره مخ کیږي. د شمالي وزیرستان ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې هم د عربونو روپۍ آمدن سلغوزي پیدا کیږي. دغه د څلغوزي ځنګلونه د افغانستان پولیس سره نږدې شمالي وزیرستان د تخیل او شوال تحصیلونو کې موقعیت لري. په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب پرون پوځي عملیات پیل شوي و چې د عملیې د سیمې اوسیدونکي کډه کولو ته اړ شوي وو. که څه هم د شمالي وزیرستان د زیاتو برخو خلک بیرته خپلو علاقو ته ستانه شوي، خو د تخیل او شوال تحصیلونو لا خلک بیرته واپس نه دي تللي. شیر بادر اوویل د تیرو وو کالونه بې کوره دي، د کډوالو په نوملړ کې هم نه دی شامل او د بنو په دایمي پل سیمه کې سره د کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. هغه وویل په دې کډوالۍ کې د کور ضرورتونه پوره کولو لپاره ټول کال په پور شیان اخلي، په دې هیله چې بیا به د چلغوزو په پیسو دا پورونه پرېښوي. زیاته کړه په علاقه کښې د لکړو روپۍ فصل لري، اوس یې وخت دی، فصل پوخ شوی دی او که اجازه نه ورکړل کېږي بیا به دا فصل خراب شي او په دې کډوالۍ کې به دوی مشکلات نور هم سیوا کړي.
ضرب غضب نه وتلي دي، کرنه بېرته کرنه د غاز پرته دي، پچاس لکه غیټې مو خپلې وي په غرینه کې دي، ملیا به د اربا به هغه د غرینه دي، ډېر نزک ټیم دی، په فصل ډېر په نزک سره خرابېږي. غو یې دا مهرباني وکړو چې مې د خپلې غیټې د کسان غونډ ویر شي چې مې دا څه غیټې غاوي چې دا په اسونه باندې تی کېر وشي کوي.
د څلغوزو د سوداګرو د اتحادیې مشر لایر خان وویل په شمالي وزیرستان کې هر کال نږدې 80,000 منه څلغوزه پیدا کېږي چې یو من د 2 لک روپو نه زیاته بیه لري. هغه وویل چې چلغوزي نه یوازې د دې ځای خلکو د معاش مهمه سرچینه ده، بلکې دا بهر ملکونو چین او اروپا ته هم لیږل کېږي چې ورسره ملکي معیشت ته ګټه رسي. هغه وویل دوی د بهر ملکونو سره د وړاندې نه لاسلیکونه کړي چې په خپل وخت هغه مقررې چلغوزي ونه رسي بیا پرې جرمانې لګول کېږي چې د ملک په اقتصاد هم بدې اغېزې کوي.
22 تاریخ نه د چلغوزي د غوټې راکوزول ټیم دی، په دې باندې کالش ټیم دی تای نه راوځي، نو دا هغه ځای کېږي. دغه
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د علاقې د پوځ په واک کې دي، په دې اړوند خبر کړي دي خو لا تر اوسه څه جواب نه دی ویل شوی. خو په سیمه کې د امنیتي چارواکو یوه مشر د نمونه اخستو په شرط وایي سف امریکا ډیوا ته وویل دا علاقې لا پوره نه دي پاکې کړي شوي، د کلیرنس یا پاکوالي عملیات پکې روان دي او د تیرې څه مودې نه پکې د پولې پورې غاړې نه هم بریدونه سیوا شوي دي. هغه وویل تیر کال هم دوی ته اجازه ورکړل شوې وه، سږ کال هم په هغه طریقه کار عمل روان دی او هفته نیمه کې به اجازه ورکړل شي. عدنان بیٹنای، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
د ڈیوا لیدونکو، تاسو د ڈیوا ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوې ویبپاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
شمیر پښتانه په متحده عربی اماراتو کې کارونه کوي، مزدوریان کوي. کیدای شي چې دا مهال تاسو هم چې دغه خبرونه ګوري نو تاسو په متحده عربی اماراتو کې وي او تاسو مسافر وي او هلته مزدوري او کارونه کوي، او داسې ګڼ شمېر نور پښتانه هم دي چې هغوی بیرته په تمه دي چې لاړ شي، او دا مهال په پاکستان کې بند دي او خپل مزدوریو پسې غواړي چې لاړ شي. د پاکستان څخه د متحده عربی اماراتو ته پروازونه د دې دپاره درول شوي دي چې په هلته په اماراتو کې د کووید 19 یا د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. د الوتنو د بندولو له امله په پاکستان کې ګڼ شمېر مزدوران ځنډول شوي دي او ماتله دي. د یوه پښتون مزدور کیسه تاسو سره په دغه خپرونې کې او په دغه ریپورټ کې عرفان بهادر په خپل ریپورټ کې شریکوي.
زما نوم سعید خان دی، زما تعلق وزیرستان نه دی، او زه دوبۍ کې شپږ کاله مسافر یم. زه په اپریل پاکستان ته په چوټۍ تللی وم، بیا لس ورځې تېرې شوې، فلایټونه بند شول، بس هغه ځنه ما د پریشانی ټینشن شروع شو چې اوس به جاب بلاړ شي یا نورې مسئلے مسائل به جوړ شي. خو بہرحال بس ما مخکې شاته کوشش شروع کو او یو ایجنٹ سره رابطہ بل ایجنٹ سره رابطہ خو بس کار جوڑے دو نا بیا ما خیر دغه فیس بک تھرو منی یو پیکج ازبکستان هغه هغه ٹریول ایجنٹ سره ڈن کو خو هغه کې به مسئلے مسائل راغله هغه نه بعد یو بل کنٹری دا کرغستان هغه لا پیکج واغستو خو هغه کې به سم مسئلے مسائل راغله بیا منس کې دا ڈائریکٹ فلائٹس اوپن شل نو دے لپاره هم کوشش وکړو پیښور نه ډایرکټ شارجه تا او ټول نه اهم شی ضروری شی دا دی چې کوم ریکوائرمنٹس دي هغه کې ټول نه اهم شی دی ریپیډ ټیسټ کم سے سلور گھنٹے مخ ته کیږي فلائٹ نه. نو ډیر مسافر په دې وجه وکړې دل چې هغه هر ډاکومنٹس هر ریکوائرمنٹ پورو خو هغه دا ریپیډ ټیسټ وجه نه با پاتشول اور آف بورڈ بشول. نو دا حکومت لپکار دا چھے دا مسافرانو تکلیف دیل بالکل سیریسلی حکومتی سطح پورے خبر اچت کی اور دا معاملہ شدے زر تزر حل کی زگا چھے ڈیر مسافر حضرات شدی اگر ڈیر پہ تکلیف تھی پہ ایک اگست کراچی نا وطل ما لاہور تھا زگا زما لاہور نا ازبکستان اگر فلائٹ ہو ما کوارنٹین پیکج اگست ہو زه چې کله لاهور ته راو رسیدلم بیا ما ته یو ورځې مخکې زما ایجنټ وویل چې بھئی ازبکستان حکومت چې دی ټرانزٹس باندې پابندی ولګوله. نو اسلام آباد نه کرغستان هغه پیکج ملاو شو زه چې اسلام آباد ته لاړم نو پته ولګېدل چې بھئی ډایریکټ فلائټ کولاویږي. نو ډایریکټ فلائټ بھی ما ته پیښور نه کراچی ته ملاویدل کراچی نه کنیکټنگ فلائټ و دوبی ته زه چې اسلام آباد نه پیښور ته پلارې وم بیا راته ایجنټ ټیلیفون وکړو چې سبا نه اجازونه بند دي امارات. نو بس نور مجبوری وا نو بس خدای پاک آسرا وا نو ٹریول ایجنٹ ما ته پاره کوشش وکړو چې پیښور نه ڈائریکٹ شارجی ٹکٹ وکړو ایئر بلو وغا تقریبا 5800 درهم خرچه راغلی دا دی کې داسې وه چې اول یو پیکج وو ازبکستان هغه هغې هغه ډفرنٹ قیمت و بیا بل پیکج د کرغستان هغه و هغه هغه بیا ڈفرنٹ قیمت و نو تقریبا 6000 درم تا ما پیسې ورکړی دي. او بل زه خپل مسافر رونو ته دا ویم چې تاسو چې کله ټیکټ اخلی اول نه تاسو تحقیق وکړئ چې دا اوتھینټک سورس دی لکه دا فراډیان خو نه دي تاسو نه ایڈوانس کې پیسې غواړي یا تاسو ته وایي چې موږ ته بینک کې پیسې ڈپازټ کړئ نو بالکل دی کې به ډېر زیات احتیاط کوئ ځکه چې بیا دودی لاس ته نه راځي. زما ډېر ملګري داسې وو چې هغو دې پیسې ورکړي خو کار یې ونه شو ځکه چې ټریول ایجنټ هغو ته صفا خبره ونه کړه چې څه څه ریکوائرمنٹس دي لکه هغو دې ډوزز پاکستان کې لګولي خو ٹریول ایجنٹ کو ته کلیئر خبر او نکړه څه څه ریکوائرمنٹس دي. نو ملګرو ته دغه درخواست دی چې اول ټول معلوماتو کوي چې څه څه لګي څه څه پکار دي هغه نه وروسته تاسو صحیح ځای کې پیسې صحیح ایجنٹ له ورکوئ.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. پراونه دوام لري ګرانو لیدونکو د مالکیا مومننه کو چې را سره مالیا یو د روغتیا په اړه باندې غواړو چې مهمه ریپورت تاسو سره شریکو. هیله لرو چې دغه ریپورت په غور سره واوري او هغه څه چې روغتیا پوهان وي په غی باندې تاسو غوتوانی کی چې زر تر زره عمل وکړي. د روغتیا پوهان او ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا ټول هیواد کې د زیړی رنز باندې اخته شوو کسانو شمیر ډیر زیات شوی دی او په ځانګړي ډول دا په خیبر پښتونخوا
کې شمیره زیاته شوې ده. دوی وایي د تور او زیر زړی دواړه ډولونه خطرناک دي، خو علاج شته او باید خلک په وخت سره خپل نږدې صحتي مرکزونو ته ځانونه ورورسي او خپل درملنه پیل کړي. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې فرید شنواری را لېږلې دی په ګډه سره وګورو.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې تر دې وخت پورې د زیړی رنځ باندې اخته شو تنانو کره شمیره لا هم مخې ته نه راغلي، خو یوې اندازې تر مخه په دغه رنځ څه 15% خلک اخته شوي دي. د شبقدر سیمی خان الله چې خیبر تدریسي وختون کې داخل دی وایي تیر ډیر مودې راهسې په زیړی رنځ اخته شوی او علاج یې روان دی.
دا خو یو سلوی کال مخ کې لګیدلو، نو سلوی کال مخ کې لګیدلو خو ما بیا علاج وکستنی می اوړې ستنی موالی خو دا غې نه بیا سمود چې د علاج نه می وکړ نو خوشم بیا می خپل زمیداری کوله خپل کار به می کو، خو دا غې نه روستو ما ته د ګردو د کارونو بار بار شکایت.
د صحت محکمې چارواکي وایي په کال 2008 کې د مرکزی حکومت لخوا ترسره شوې سروې کې په خیبر پختونخوا کې د زیړی رنځ باندې 1.1% خلک اخته شوي. د خیبر تدریسي روغتون یا هسپتال ډاکټر علي نباتشاه وایي د غیر معیاري سرنجونو او ډریپونو لګیدو د لاسه هم یو کس ته تور زیړی لګیدای شي.
چې کوم زیړ زیړی دی هغه خو چې کوم ساده اوبو استعمال شي یا د خوراک ساګواله شي یا د سینیټیشن شي هغه سره تعلق لري چې د معیار خنوي. چې کوم تور زیړی دی یعنی هپاتایټس بی او سی د دې تعلق بیا بدل قسمه وجوهات سره وي. یو خدای دې چې کچدا سی مریض نه تاسو ته وینه اوخیږي چې د چار تور زیړی وي نو هغه وینه چې تاسو وینه کې شامل شي آی سره به تاسو ته تور زیړی کیږي. بل دا دې چې کدی او مور تور زیړی وي او هغه ته پته ني آی دای پر علاج نکړي نو د پیدایش دوران کې زچګې دوران کې د ماشوم تم هغه تور زیړی لګي دي شي.
ډاکټر الینا بادشاہی په تور زیړی کې یو کستا د زړه کینسر لګیدو ترڅنګ ګردي کمزوري کېدل او تر دې پوري چې سا اخشتو کې ورته مشکل جوړیدای شي.
خبره دا ده چې زیړ زیړې او تور زیړې والا دا فرق چې کوم دی دا خو صرف د دې وجه نه دی چې د زیړ زیړې علاج بدل دی د تور زیړې علاج بدل دی، خو نن سبا کې مونږ چې سونه ګورو او لټریچر چې سوي دواړه خطرناک دي، دواړه د مرګ خولې ته مریض رسولې شي. نو بر وخت علاج بر وخت تشخیص د حل دی. زیړ زیړې کې اوم بیا داسې قسمونه شته چې هغه مریض جګر د مریض اینا ککار پری دي نو هغه آی سره بیا خرابې دي شي. او تور زیړې چې کوم دی نو د اغه بیا داسې قسمونه شته چې اغه کې بیا غا د مرخلې ته بند رسیدې شي.
په کال 2008 کې د مرکزی حکومت لخوا تر سره شوې سروې کې ویل شوی په پاکستان کې 0.5% خلک د زیړی پرنس اخته شوې دي، خو د کال 2013 سروې تر مخه د زیړی رنس باندې اخته شو کسانو شره 0.5% ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا صحت محکمې په خوانی ډایریکټر جنرال او د یو ایس د هپټایټس سی پروګرام یو سلاکار په هیڅ کارکونکو ډاکټر ایوب روز وای په روانو ورځو کې د مرکزی حکومت له اړخه د زیړی مخنیوي لپاره یو ځانګړی پروګرام پیل کیږي.
دې کې خو زمونږ په قومي لیول باندې او په صوبایي لیول باندې اوس هم زمونږ یو پروګرام د شته چې انټیګریټډ ایچ آی وی هپټایټس پروګرام ته موږ وایو، کوم چې د 50 کال نه لګیا دی او سری وایز پی سی بنداغي شوی دی، پای کې د هپټایټس سی کمپوننت هم شته او هغه چې کوم دی نو هغه د خاص کر د اویرنس او د ټیسټینګ سکرینینګ او د ټریټمنټ دغه پای کې شته کوم چې اوس نوی دغه دی نو ان شاء الله او کنټینیو ساتو.
د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او شمیرې ښایي په پاکستان کې دا وخت 12 میلیونه یعنی 1 کروڑ او 600,000 خلک د زیړی رنځ په بی او سی ډول اخته شوي او هر ورځ د غرنځ نه د 390 تر 315 پورې ناروغان مړه کیږي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې چاپیریال پوهان وایي چې د هوا په ککړتیا یا خچنوالي کې د خښتو بټو څخه وتونکي لوګي او نور ذخیره غازونه غټ کردار لوبولای شي. دوی وایي چې کچيري په دغه روایتي بټو کې نوي زګزاګ ټکنالوژي وکارول شي نو د سره به په کوله کې ډيري خښتي په خيږي او د بټونو خارجودونکو لوګي کې بعد کاربن مقدار هم 8% کم شي کوم چې د نړیوال تودوخي د بدو غیزو د مخلیوي لپاره ډیر مهمه ده. عبدالرزاق تاسو ته په دې اړوند یو ریپورت تیار کړی چې غواړو ساسره په خبرونه کې شامل کړو، خو دغه ریپورت د محل نه دی تیار او زو د محل یو بل ریپورت ولوري ته وروسته به تاسو سره دا ریپورت شامل کړو. په خبرونه کې د نیویارک گورنر انډری کومو د جنسي تیریو په تورونو د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده او هغه پر ځای میرمن کیټی هوچل د نوی گورنر په توګه نومول شوې ده. راځي چې تفصیل یې د فضل الله په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د نیار گورنر انډری کومو د جنسي تیری په تورونو د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي او د هغه پر ځای میرمن کیټی هوچل د نوی گورنر په توګه نومول شوې ده. لیفټیننټ گورنر کیټی هوچل به هغه لومړی میرمن وي چې د نیویارک ایالت د والی په توګه کار وکړي. نوموړې به د اوسمهال گورنر انډری کومو د استعفا وروسته یعنی د اګست په 23 به خپل څوکۍ سنبالوي. دا په داسې وخت کې چې د نیویارک ایالت موجوده والی انډری کومو د خزینه کارکونکو سره د جنسي تیرو د تورونو سره مخ دی او هم د دې تورونو له امله هغه تیر ورځ د استعفا ورکولو اعلان کړی و. گورنر کومو باندې لږ تر لږه 11 میرمنو دا تور لګولې چې د هغوی سره یې جنسي زورونه کړې ده. بل اړخ ته د دې تورونو د پلټنو لپاره دوه کسیزه کمیټې جوړه شوې او یاد کمیټې د پلټنو وروسته ویلي باید گورنر کومو استعفا ورکړي. د دې سپارښتنو وروسته په یو خبری کانفرنس کې گورنر کومو ویلي تر ټولو غوره لار چې ورسره مرسته کولی شم هم دا ده چې د خپلې څوکۍ نه یو لخته شم او حکومتي څوکۍ حکومت کولو لور کړم، هم د دې له امله دا کوم. گورنر کومو هغه تورونه هم رد کړي چې ګینه هغه د خپل کارکونکو سره کوم جنسي تیری کړی دي او ویلي دي چې دا تورونه د هغه خلاف د سیاسي ګټول لپاره کارول کیږي. بل لخته د نیویارک اټارنی جنرال لیتیا جیمز ویلي گورنر کومو د ایالتي حکومت د اوسنو او پخوانی کارمندان سره په ناغوښتل شو جنسي تیرو د تورونو سره مخ وو. د نوموړي په وینا د 15 میاشتې پلټنو وروسته د دوه بهرني قانون پوهانو تر سره شو پلټنو په نتیجه کې دوی د 109 خلکو سره خبرې وکړې چې پکې د شکایت کوونکو سره سره د والی د دفتر اوسنی او پخوانی غړي، پولیس چارواکو او نور دولتي کارکونکي شامل دي. د یاد وړ ده چې نوی نومول شوی گورنر میرمن هوچل د نیویارک په بفلو ښار کې زیږیدلې او 15 رونه خويندې لري. هغه د نیویارک د ښار د پخوانی وکیل ویلیام هوچل کورودانه ده. نوموړي په 1980 کې د سیراکس پوهنتون نه زده کړې ترلاسه کړې او وروسته د امریکا د کیتولیک پوهنتون نه د قانون سند هم ترلاسه کړی دی. نوموړي د متحده ایالت د استازي جان لافالس او د نیویارک د سینیټر ډینیل پیټریک موینهان سره د قانوني سلاکارې په توګه هم کار کړی دی. میرمن هوچل به د گورنر کومو په ځای د څوکۍ سنبالوي او دا به د نیویارک د تاریخ لومړی ښځه وي چې په دې څوکۍ کار وکړي. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوا، نیویارک.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
The cat sat on the mat. زو د یو بل ریپورټر ولوري ته د کراچۍ ژوبڼ یا چوریاګر د کورونا و بعد بندیزونو لکبل د اوګدی مدیر هسي بند پرو د یو څوکې لیدو ته نور پریښودل کیږي. د ژوبڼ ساتونکي وایي چې حیوانات ته د ځنګل په ډول پنجري جوړې کړل شوې دي چې دوی پکې طبیعي ژوند وکړي او قید ور باندې بد غیز ونه کړي. په دې اړه تفصیلي ریپورټ ستا سره شاملوي په خبرونه کې ذوالفقار بیټنۍ په ګډه به سره وګورو.
د کراچۍ په ژوبڼ یا چیړیاګر کې د 15 کلن او 14 کلن هاتیان دي چې نومونه وربندې د نور جهان او مدوبالا ایښودي شوي دي. د هاتیانو ساتونکي یا خدمت کوونکي وایي چې دا هاتیان ډیر واړه وو چې له تنزانیا نه راوستل شوي وو او بیا دوی دا دواړه د خپلو وړو په ډول لوی کړي دي. دوی وایي هاتیان کا هر څونه لوی ځناور ولې نه یادېږي، دا انسان دوست او بنا کوونکي حیوانات دي.
مزاج دیکھنا پڑتا ہے اس کا، یہ بڑا پیار کرنے والا جانور ہے.
دا هاتیان چې ډیر مینه کوونکي حیوانان یا ځناور دي او د نورو سرونه دوی خپل ځان ته بدل مزاج لري. کله چې دلته سیلګری راځي نو ورسره روغبړ کوي، عکسونو سره هم مباسي دی. نور وانه یا کاریګی نه خو هله چې د دوی خوراک پوروي. هسي خود په ځنګل کې پاتې کیدونکي هاتیان خطرناک وي، خود جو بڑاتی یا تربیت شوی بھی یا دخل کو سر هم مانوس یا عادت وی نو خس خطر یا زیان رسون کی نوی.
د کراچی په جوبن کې هاتیان حسین ساتل کیږي، بلکې خلک د سورلینه هم خوند اخلي. خودغه پارک ولسی اړیکو او امنیت مشر سجاد دیوته وای چې اوس مهال دا هاتیان لا واړه دي او لای تربیت روان دي چې عامو خلکو سره عادی شي او شلو کالو ته عمر ورسی نو بیا به خلک په سورلی هم کولای شي. نوموړي زیاته کړې چې ژوبڼ یوازې د ساتیری ځای نه دی، بلکې دلته زده کوونکي هم خپلې زده کړو لپاره راځي.
کراچی کې دا ژوبڼ ډېر مهم کردار لوبوي. د خلکو واړه چې د کومو حیواناتو باره کې په کتابونو کې ولولي یا وی ګوري، هغه دلته دی بیا په خپلو سترګو ویني چې زمری څنګه وي، هاتی څومره لوی وي او دغه سي نور حیوانات هم. له دې سره هغه د زده کړو محصلین چې د ځناورو ډاکټرۍ یا زده کړې کوي یا په پوهنتونونو کې د زوالوجي څانګې زده کوونکي وي، هغوی هم د خپلو زده کړو لپاره دلته راځي او پر خپلې مشاهدې هم لیکي.
سجاد بھائی جوبن د تیری اگدی مدینہ د کرونا وبا بندیزونو لعملہ بند پاتے شوی دے او هاغا حیوانات یا ساروی چی دلتا راتلون کو سلگونو سلگرو سرا مانوسا یا عادی شبیو اس مال خکاری چی دے سلگرو لا ریگوری خو بیا دے وائی چی پدی پار کی حیواناتو تا دا زنگل پڑاول پنجرے ترتیب کڑی شوی چی دوی پکی طبعی جوندو کی او کہت پری بد اثر نراولی. نوموړی وایي د کراچۍ په ژوبڼ کې هر ډول ځناور او مرغان لري او هڅه کوي چې د دوی په سمه توګه ساتنه وکړي او صحتمند دي وساتي. ذوالفقار بیٹنه، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د کوټې ولوري ته چیرې چې د میاندو لپاره یو سیمینار شوی دی. د مور شیدې د ماشوم لپاره څومره اهمیت لري په دې اړوند او دا چې ماشومان ته تر کومې مودې پورې باید چې د مور شیدې ورکول شي، راځي چې دغه تفصیلي ریپورت چې حمید سمسور تیار کړی په ګډه سره وګورو.
د بلوچستان د روغتیا د غذایی څنګ ډایرکټر ډاکټر عابد وویل چې یو سیاتمن مور نه یوازې وي بلکې و دوه ماشومان ته خپل شیدې ورکولی شي. په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د وویل چې یوازې 1% شیدې داسې وي چې هغه د ناروغي یا د نورو لاملو له سبب زخه خپل شیدې نه لري. د دې په خبره چې کوم مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، هغه د دې پر روغتیا باندې هم ډېر مثبت اغیزې کوي او په دغه ماشوم کې هم له ناروغي څخه د ژغورنې توان نور پیاوړی شي.
هر ما کوشش کرے کې و پیدائش کې فورن بعد خپل بچي کو ما کا دود شروع کرا دے، خپل دود شروع کرا دے، تو ایک وخت آئے گا کې 22% بچي نه مرېږي.
هر مور ته کوشش پکار دی چې د پیدایش د سمدستی پس ماشوم ته خپل پی شروع کړي، نو یو وخت به راشي چې 2% ماشومان به نمري.
د بلوچستان د نیوټریشن پروګرام مشر ډاکټر عابد وویل چې په مارکیټ کې کوم شیدې د ماشومانو لپاره پلورل کیږي، دا یوازې د سپینې اوبو په شان دي چې ته یو ماشوم ته ورکوي، نتیجه یې دا وي چې تر 50 کالو کم ماشومان د غذا یا د خوراک له کمی سره مخامخ وي.
50-54% بچے جو 5 سال سے کم جو مرتے ہیں، جو موت کے منہ میں جاتے ہیں، اس میں 50-54% بچوں کی وجہ جو ہے وہ غذائی کمی ہے.
ماشومان چې د 15 کالو نه کم عمر وی او مړکیږي په هغه کې 50 نه تر 50 فیصدی پورې هغه ماشومان وی چې د غذایی کمی ښکار کیږي.
یعنی هر پانچواں بچہ اس وقت موت کے منہ میں تیار کھڑا ہے. اسی طرح ہمارا ہر دوسرا بچہ اس وقت بونے پن کا شکار ہے.
یعنی ہر پنزم معشوم دا وقت دا مرگ پا درشل والار دے او دا وقت زمان دا ہر دوی معشوم اونا چی تپاتی کی گی.
دا یوازی دانه چی کدی کشنی وی بلکی ناوڑ خبر دادا چی پا زینی توگبانی هم شا تفاتسی. حمله دې کبله اوس بلوچستان حکومت د یونیسف په مالی مرسته باندې و ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو اونۍ لمانځي. لوی مرامې دادی چې په خلکو کې پوهه پیدا شي. د بلوچستان د روغتیا د څانګې د غذایی خوراک صوبایي ډایرکټر ډاکټر عبید وویل چې په بلوچستان کې 13.9% ماشومان د وچکالۍ له سببه کدې کوچنۍ وي او دغه ډول 46% تر 50 کلو په کومو ماشومانو کې د وینې کمی وي چې په دوی کې 46% نجونه او نور به القان وي. د روغتیا د غذایی خوراک صوبایي مشر وویل چې د ماشومانو د خوراک د کمی له سببه ځخه په بلوچستان کې د ماشومانو د مرګ پیښې ډېرې زیاتې دي. په هر زر ماشومانو کې تر سل زیات تر 50 کالو له مخه مري. د ده په خبره چې یو شمیر ښځې هم د خوراک د کمی سره مخامخ دي چې د نورو لاملو تر څنګ د ماشوم د زیږېدو په مهال باندې.
او اوریدونکو تاسو دغه ریپورت هم واورید او زه د دې خبرونې قربانه منه زه شهید سره د پروډوسر عبدالحسین تاسو څخه اخلو اجازه او تاسو په لوی لاس بارو په الله پامان.